داریم. خوش آمدید صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ډیر موضوعات په خطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ارتباط وي. وبګورو چې نن په کومو موضوعاتو خبرې کیږي، تر دې دمه په کومو مسایلو خبرې شوې دي او چا خبرې کړې دي. په خطر کې د ازادي رادیو خبریال راتب نوري به د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول لبور سره وي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان د افغانستان د دولت ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللې. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکې ګاز وشیندل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی دی. جنرال کینډ مکنزی پرون ماښام په ارکی له ولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وشخید. د ارک د خبر پانی لمخې جنرال مکنزی ویلي چې په داسې مهم ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پرژمنې ټینګار وکوي. په خبر پانه کې هم دارس راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لرې کړل. د بلخ د والی ویندوی منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د وای د پولیسو و مسؤلان له دندو لري شوې دي. په هغوی کې شپږ تنه د حوزو امیران او بل د ټیټ رتبه چارواکي دي. د ازادي رادیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو اونیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسلوالې غلاوي زیاتې شوې او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم ډېر شوی دی. هندي چارواکي وايي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستي پاتې برم ته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې مانتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برم ته شو. د نور ملګري تر دې وړاندې طالبانو خوشي کړی وو. د شپږیزه کرکټ لیگ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غر زمریانو او امونه هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د سپتمبر په 6 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په امریکا کې د حساسیت او وخیستونکو ناروغیو د ملي انستیتوت مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې خبرې سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیره کړې ده. ډاکټر فاوچی پرون وویل چې د ځکه د ټرمپ له خبرې سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خوشینون کړي. هغه له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کورونا د وبا تر ګډېدو مخکې وو د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو. د همدارس خبرداري ورکړ چې د حواله سړېدو او د ژمي لراتک سره به ډیر خلک په کورونو کې د نن پاتې شي او لدې سره به لې یو وګړي بلته د ویروس ته انتقال امکانات لا ډیر شي. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټابو کې مظاهره کړې وه او شکی بهیونکې غاز استعمال کړی دی. په لیسبوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کم موریا کې د اور د لګیدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي په لارو او سړکونو کې شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومت د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسبوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخه ونیسي. د یونان له تلویزیونونو په خبرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر مظاهره چانو پولیسو په ډبرو ویشتل او پولیسو پر هغوی د اوشکې بهیونکې غاز استعمالو. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمیر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی و نیولې دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 15مې دورې ګټونکو اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض په دود مظاهره کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلې شوې دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو لپاره سختې هلې ځلې کوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروس برخي ویلي چې زرګونه کسان پرون هم د دې هیواد په پلازمینه منسک کې راغون شول او د شزو د لاریون پلان یې درلود. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وای چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کوي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کومو موضوعاتو بحث کیږي؟
موږ لمړی ته یو تلپاتی او دایمي وربند تور کړی دی په هغه مسایلو باندې چې توافقی دي هغه به ان شاء الله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمیر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لرامسته شوی فرصت ته ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولې.
اته د خلګو مریضان په کورو کې درو شپخانې ځان نشه رسولې ځکه سړی موټر په کور کې نه لري.
د امیروختیا وزیر پکتیکا ته تللیو.
داش منه یو کله پکتیکات وسیدونکو سره سمو به ټول روختونه ته ځنه ډاکټرانه ورکو دا یو غټه ستونزه ده پکتیکا ته وسیدونکو لپاره.
تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم په خبرونه کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دولش پښنوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو پر ایجنډا بحث کیږي. دوی پټیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغو جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره لدی چې ویل کیږي دا خبرې به ډیرې ستونزمنې او پیچلې وي خو د خبرو لزای راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پخلاینې پر روحیې د خبرو میسته کښینستی دي. د ازادي رادیو خبريال راتب نوري چې په قطر کې له هغه ځای راپور راکوي.
د لوی مراسم د څو میاشتنی شک او تردید وروسته بل اخره جوړ شول. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه د دغو خبرو پایل په سر کې لږلوی سره مال وو خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی دی. خبرو ته لڅرګند پیغام سره راغلی. لمړنۍ خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاریو مستقیم اغیز لري. د ملي روغ جوړې د علي شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولي اور بند له طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کشیږي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا کڅه هم د اور بند خبره نه کوي خو د مذاکراتو پر مهال د حوصله پر لر لوټینګار کوي.
ان ذاك منيش ارداه نور هدف
دغه ناستې په لومړی ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوی 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې دراتلونکو ورځو د بحثونو د څنګوالي په اړه خبرې وکړي. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نور الله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبان لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیزاد هیلمن دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسی.
د فبروري په 19 د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 شروع شي وي. خود ځینو په شرطونو لکبل چې طالبان درلو او ځین دلایل لکبل چې افغان حکومت درلو دا خبرې اترې تقریبا و میاشتې و ځنډول شوې. اوس دا خبرې اترې شروع شوې. معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راسي کیا. دا پوښتنې د وخت په تیرېدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي رادیو، دوها.
ل راتب نوري سره په څو شیبو کې بیا هم تماس نیسو او د ورستي وضعیت په اړه معلومات راغوړو. خو اوس د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د مشر د څرګندونو په باب د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر غوښتنه کړې ده چې طالبان دې اوربند ومني. همدارس د افغانستان څخه تللی پلاوی او طالبانو پلاوی په دې موافقه کړې ده چې دوه ګروپونه جوړ کړي او په دې موضوعاتو خبرې وکړي چې په کومو موافقه لري او په کومو د نظر اختلاف لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
as one of the topmost issues in the minds of the people reduction in violence in significant way in a way that
de khalko pa zehn ke yow muhim mas'ala de tashaddud bighi kamidal di de bashari khwaqugi par asas urban di da se che munghil la ruche pa daimi urban badal shi.
په دوه کې پرونده افغانستان د سولې د کانفرنس په پیل کې هم عبدالله په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس پاید په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی وو او دا پریکړه یې په دوه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پریښوه. د امریکا حکومت ویلي چې په دوه کې رواني خبرې د افغانانو ترمنځ دي او هغوی مشران دي او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړونکی برخه نه پکې اخلي. خو کچېری هر یو خپل امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوه کې د سولې خبرې د واشنگتن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده. خو ویل چې د دیموکراسۍ د واکمنۍ له لارې تر ټولو غوره حکومت کېدلی شي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي. خو د دایمي اوربند اعلان د شتو او لوژکوي حقونه د طالبانو د زرګونه وسلوالو په وسیله کېدل او د هغو غیر قانوني وسلوالو برخلیک چې ځینې له حکومت سره یو ځای شوي دي د دې خبرو سخت ټکی بلل کېږي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د شتو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
بیرته دوه ته ورګرزو. راتب نوري د ټلیفون لارې را سره ده. نوري صاحب تاسو تر کله وایم پرون دوه کاری ډلې جوړې شوې. تاسو هم په راپور کې ورته اشاره کړې و چې دا دوه ډلې په خپل منځ کې د بحث ایجنډا وټاکي. آیا معلومات لري چې دوی تر دې دمه کوم مسایل په ایجنډا کې شامل کړي دي او نن چې لا سهار دی دوی بیا خپل خبرې لسره پیل کړي دي او کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل دا کاری ډلې خو وټاکل شوی پرون او قرار پم دی و چې دوی لګرمې وروسته خپل کار شروع کړي. کم معلومات پر اساس چې موږ لرو دلته پښتنې کړي دي دوی خپل کارونه تخنیکی کارونه شروع کړي او انی فاطمر هم د بهرنیو چارو وزیر هم اشاره درلو چې دا یو ډول د مذاکراتو تقریبا رسمي پایل دی ځکه چې دواړه لوري سره کښېنستلې او کاري ډلې جوړې کړي او دوی بیا په تخنیکی مسایلو ډغیږي چې په اجنډا کې هغه عمومي بحث چې د دواړو ایتو کېږي په هغه کې په کومه موضوع باندې اول یا دوم ځل دغه شي بحث وشي. نو دغه دی نن خو تر اوسه سار ډېر وخت دی شپږ بجې دوهې په وخت نو اجنډا له مخې دوی وروسته لیده کاته شروع کوي او په اجنډا کې راغلی چې نن به دغه وي هلته لیکل شوي چې د سهار خاص یا مخصوص چای چې د دواړو ډلو ترمنځ به دا کار کېږي او دغه وروسته قرار قرار به بیا دوه اړخیزې خبرې شروع کېږي او نن مقامات افغانستان چې عبدالله عبدالله ونی فتمري دوی بیرته کابل ته ځي او حیات پاتېږي دوهې کې.
بله نوری صاحب داسې ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو ترمنځ کله سره مخامخ کېږي وای فضا ډېره ښه ده او داسې معلومیږي چې برخلاف د دې چې په افغانستان کې جنگ د دواړو خواوې له بل سره په جګړه کې بوختې دي دوی وایي یو بل ته مسکیږي او په نرمه لهجه خبرې کوي او یو ډول د پخلاینې روحیه له دواړو ښکاري همداسې ده.
ستاسو خبره بیخي پر ځای که څه هم پرون له رسمي مراسم وروسته داسې اندېښنې وې چې ګواکې دواړه خواوې به سره ډېر صمیمي نه وي او دا خبرې اترې به کېدای شي په هر شنی پړاو کې به له خنډ سره مخامخ شي خو بیا وروسته وکتل شو چې دوی رښتیا هم سره کښېني بانډار کوي غېږ سره ورکوي خو دغه او پوښتنې چې ما هم کړې دي د دواړو خواوو د آیتو سره دوی همدا وایي چې فضا د سمیت فضا ده او دوی دې ته امیدواره دی چې دغه شي خبرې اترې په یو ښه فضا کې او له غټو خنډو پرته مخ ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه راتب نوري وو د ازادي راډیو خبریال په قطر کې. بیا به هم راتب نوري د قطر لغونډې موږ تاسو اوریدونکو خبروي له ازادي راډیو سره اوسئ. په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني. د سولې په برخه کې یو شمیر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصته په ګټې اخیستنې سره په رښتینې ډول د مذاکرات بریالي کړي. د دغو بنسټونو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده چې د اغیزناک کېدو په صورت کې به عملي کول کلونه نور وخت ونیسي. نور حال د ډیوې نادر پر راپور کې
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې لپاره سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینی ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پایل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو لمنځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی هم د طالبانو خوا او هم د افغان حکومت لپاره چې دا باید له لاسه ورنه کړي ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغه مر لیوالتیا چې اوس دغه موضوع تر شا دی شاید په دغه لیوالتیا پاتې نشي.
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه ده هم د چې افغان سوله کې د ټول هغو لورو ته پام شي چې جګړې کې یې قرباني ورکړي دي. په ورته وخت کې د سولې ولسی حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند شي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناستي باید افغان وژنه بند شي.
په هر صورت باید اول اور بند شي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو موارد د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
انو مه حمید نور زید د کونړ ولایت اوسیدونکو غوښتنه ممداده چې یعنی د سی او خبرې وکړي چې دوی فقط هم د غسل د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو د سی غوښتنه دوی وی چې هغه د صلح د خان سبب وګرځي.
مدلا عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اړخونه غوښتنه ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سوله چې زر کیږي مذاکرات کې یو خف زار امنست شي.
نوم می اصغر خان دی، دریفیج اوسیدونکو په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس. هله مود دینه دا چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، سولې ته رجمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
ځوانم ناصر ملنګزی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې افغانانو سره چې کومه دښنه ده غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي، موږ وچه ډوډۍ سپور ډوډۍ غواړو خو سوله غواړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې د غنو نړیوالو او سیمه ایزو رسپانو او نورو چاپی او ډیجیټلی رسنیو پام ځان ته اړولې ده. د خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللې چې ل ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلوماټ مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې 12 جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان ناامن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي تر هغه به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمیر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خبر کړي او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملی ګام دی چې شکیل خواو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللې او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکن شوي چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خومیل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین لیکنې سره سم دواړه هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وایي ولسمشر ټرمپ څلور کاله پخوا د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په مهال ژمنه کړې و چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه مهال د دې ژمنې پوځي قومندانان، دفاعي مشران او حتی د دې جمهوری پال ګوند د کانګرس غړي اندېښمن کړي و چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرې نه شودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 امریکایي پوځیان کافي دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. د د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار.
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په 40 کیلومتري کې موقعیت لري، اوسیدونکو هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. دغه ولسوالي یو اوسیدونکو امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل، د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سمې د ژوند بیلابیل چارې سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشه رسولي، ځکه سړی موټر په کور کې نه لري، وسایل نه لري.
د کندهار د دامن ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دغه پیښه کیسه کوي چې د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه سوي.
زه یو ځای خلکو مزات څه زخمي پر لوي ویواله ما، یعنی زه الته پروتم د پزنیم بجره پیښه سوله. ټلیفون مې وکړ، زویتم ټلیفون وکړ، یو زویتم ټلیفون وکړ، هغه په کابل کې و. دستی په دستی ټلیفون را باندې په لغال کې را باندې شپږ بجې ټلیفون کاته سوله. کچیر د کابل سره په لغړې کې په التزما زمون کې اله کړی شار ته بیا د شار سره راوړل شي، بیا زما زمون خبر کړی دا سوله ستونزه ده.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای، حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هله ادارې چې دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د غواښونو پروا و نه کړی او د مخابراتي شبکو فعالیت دوام ورکړي.
نو موږ هیڅ کله نه غواړو چې په دې برخه کې ولست زیان پیښ شي. په خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالیو کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز علت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیکا کې له ډیرو کلونو راهیسې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت اوسیدونکو په تیره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وای، د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شپنه پکتیکا ته د سفر په مهال وکړه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنوي ته وویل، په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچیر هلته خزینه ډاکټرانی نوي د ولایت لپاره دی، د مرکز کابل او نور ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې د پدندو وګوماري. نو موري زیاته کړه، د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 او 20 سلو 20 ته لوړ کی.
د مؤسسې چې د وزارت ساتمه قراردادي دی، ما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالی هغه کلینیکم چې زنانه شزنی ډاکټر نشته، په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا شزنی ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي، په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمیر استازي هم ملګري ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکي د عام روغتیا سرپرست وزیر دا مستایا چې د یاد ولایت روغتیایي ستونزې لنګ دی ولیدې.
زموږ روغتون مخکې 15 بستریز او دو دجمنه وکړه چې دا روغتون به سل بستریز کې دا د پکتیکا ولایت خلکو لپاره ډېر غټ کومک تستې له پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل دجمنه وکړه. پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره سمو به ټول روغتون ته ځینې ډاکټران ورکو. دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره. لدنه ډېر زیاته مننه کوم چې راغو مسره دا دجمنه وکړه چې موږ به تاسو روغتونونه او ځینې ډاکټران اندر.
په ورته مهال د پکتیکا ولایت ډاکټر مجیب الرحمن سمکری ویل چې ولسم شرسره خپل ورستۍ کتنه کې د پکتیکا والو ستونزې نیخ په نیغه هم شریکی کړي او له ولسمشرې د حل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی.
اوس هم ستاسو څو پیغام ولم چې د افغان بسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مراسته ولیدي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي، د طالبانو او حکومت لومړی اقدام باید د دایمي اوربند ټینګښت وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالی څخه لیکلي، د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. الهام جان د هلمند له نهر سراج څخه لیکلی دی و زما په نظر طالبان باید اوربند ومني، سولې ته تاوان نه پیښیږي. محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکلی دی زما په نظر هم دواړه خواوې باید اوربند وکړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې دوامونی پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانې مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. جنرال کینټ مکنزی پرون ماښام په ارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وژغیده. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لری کړل. هندي چارواکي وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستۍ پاتې برمته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې مانتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې طالبانو برمته کړی وو. د شپږیزه کرکټ لیگ پر روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غرز مریانو او امون هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیل شي. په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې خبرې سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیره کړې ده. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټاپو کې مظاهره کړې وه اوښ کې بهیونکی ګاز استعمال کړ. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمېر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کاوه نیولې دي. زمو شخله آزادی رادیو را اوري. مخې تر دې چې تاند څنګه او حقیقت صدې پروګرام در واورو، په ایران کې د کشتۍ د یو وتلې لوبغاړي نوید افکاری د اعدام په اړه یو راپور لرو. د ایران د غیژې نیونې لوبغاړی نوید افکاری د اعدام د خبر خپرېدو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ایران دولتي رسنیو د نوید افکاری د اعدام خبر پرون خپور کړ. هغه د قتل په جرم اعدام شوی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اولمپیک نړیوالی کمیټې پر نوویل چې د ایران د کشتۍ د دیوتلې څېرې د اعدام خبر ټکان ورکړی دی. د نوید افکاری د اعدام د حکم د اجرا کېدو پر ضد په ایران کې او له هغه هیواده ډیرو بشری فعالانو نارې وهلې. د اولمپیک نړیوالی کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د نوید افکاری د ژغورلو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو د ورزش نړۍ ونه توانېده چې خپل هدف ته ورسیږي. نوید افکاری د ایران په شیراز ولایت کې د 2013 میلادي کال په هغو مظاهرو کې چې د دولت پر ضد بشوي نیول شوی وو، هغه د یو امنیتي مامور د قتل په تور نیول شوی وو او وروسته د اعدام حکم ورباندې وشو، خو هغه ویلی و چې په زور او شکنجه مجبور شوی چې اعتراف وکړي. د هغه د کورنۍ وکیل هم ویلی چې هیڅ داسې اسناد نه دي موندل شوی چې د نوید افکاری جرم ثابت کړي. د هغه دوه ورونه وحید او حبیب هم نیول شوی او هر یو په 45 او 8 کاله بند محکوم شوی دی. د هغوی مور په یو ویډیوي پیغام کې دا کړي چې له زامنو یې په زور او شکنجه اقرار اخیستل شوی او مجبور شوی چې په قتل اعتراف وکړي. د سویډن حکومت ویلي چې د نوید افکاری اعدام ټکان ورکوونکی خبر دی او اروپایي ټولنه له اعدامونو سره شدید مخالفت لري. ایران د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې لا هم د اعدام حکم عملي کوي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان چې په یو څنګه کې زده کړې کوي خپل مسلک پرېږدي او په نورو برخو کې کار کوي.
خپل د علاقې لمخې نه راغلی یا هم د کورنۍ فشار لمخې نه هغه مسلک ټاکلی.
د خپل مسلک پرېښودل او په نورو مسلکونو کې د کار کولو پایلې څه وي؟
تغیرات راځي نو بیا به نه خپل وظیفې ته تلی شي او نه به خپل مسلک کې کار کوي.
او د حل لار څه ده؟
د هغه رشتې اړتیا وي هم چنند کاری مارکیټ تقاضا او باندې ځان شو پوکړی سي.
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. په کاري چاپیریال کې د پرمختګ لپاره مهمه خبره دا ده چې یو کس باید په هماغه برخه کې زده کړې هم ولري او کوم کار چې کوي مسلک کې وي. خو اوس داسې ځوانان ډیر دي چې زده کړې په یوه برخه کې کړي خو کارونه په نورو برخو کې کوي. مختلف عوامل سبب شوي چې ځوانان له خپل مسلک تیر شي او په نورو برخو کې کار ته زړه ښه کړي. همایون نایل وایي ځوانان په خپله برخه کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له وجې خپل مسلک پرېږدي او په هره برخه کې چې کار مخې ته ورشي کوي.
دلته چې کوم څوک د خپل مسلک نه غیر په نور مسلکو کې دندې ترسره کوي اصلي علت دا وي چې د وظیفې کمبود دی. دندې په اسانۍ نه پیدا کېږي نو دوی یا په واسطه مقرر شي. د ته فکر نه کوي چې ما مثلا زده کړې په ادبیاتو کې کړي یا مې زده کړې په انجینرۍ کې کړي یا مې طب کې کړي. خبره دا ده چې دوی ته کوم بس پیدا شي بس هغه ترلاسه کوي ځکه پوهیږي چې دلته د وظیفې کمښت بیخي زیات دی. په همدې خاطر باندې دوی چې کوم ځای پیدا کړي هغه زر اشغالوي.
د یو خصوصي شرکت کارکونکو مسلم داودزی وایي ځینو ځوانانو ته ځکه خپل مسلک ارزښت نه لري چې انتخاب دوی نه وی کړی او ډیر کله کورنۍ په دوی دا منلی وي چې په دې برخه کې بس دکړې او کار کوي.
کله چې ځوانان په یو برخه کې یاد خپل د علاقې لمخې نه راغلی یا هم د کورنۍ فشار لمخې نه هغه مسلک ټاکلی کله چې دیم مسلک زدکړې کوي او دغه مسلک په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي ورسته دوی شاوخوا علاقه بل شي سره یاغې ته مخه کوي. مونږ او تاسو مشوری ورکی خلکو ته مثلا د تحقیقات نه شو چې کوم برخو بازار خده د کوم مسلکونو کسوک مثلا د یو مسلک د پاره هم د یو مسلک سره علاقه دوی ټاکلې بل پوانځي هغه پوانځي د کار زمینی ورته نه معلومه نو دغه برخه هم کې دی چې په دوی باندې تاثیر وکي او روسته بیا هغه کوم شي سره چې علاقه لري هغه نه لري پاتې بیا هغه وخت کې فکر تراش چې دا خو غلطه لاره نه راغله.
ځینې ځوانان فکر کوي ک په هر برخه کې زده کړی وکړي او له دوی سره د پوهنتون یو سند وي کولای شي دندې پیدا کړي. خو صدیق الله چې 15 کاله مخکې د کابل پوهنتون د ساينس له څانګې فارغ ده تر اوسه په دندې پسې ګرځي. نو موړی وایي په کومه برخه کې چې د زده کړې کړي په هغه برخه کې کار کول زړه نه غواړي او په نورو برخو کې دنده نه ورته پیدا کیږي.
مغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالي ځای و. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چشای شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړی طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پانځه ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې ولا اشتباه دې کړی ده پانځه دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
دا کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي په خوانځي کې ریاضي مضمون خوښو او د همدې مضمون په خاطر انجینری پوهنځي خوښه کړه. خو لا ور کامیابی دوه ورسته ورته معلومه شوه چې انجینری هغه لار نه ده چې د پر خپل هدف ته ځان ورسوي.
غوښ هم یو هغه اول انتخاب یا تر ټولو ښه انتخاب انجینری ولا چې انجینری کې ریاضي تر نورو ډیره ده او زه کولای شم چې په انجینری کې تر نورو بخښو زیات ریاضي پیدا کړم. لا لا خوانځم خو همدې خاطر مې انجینری سره خو جوړه واله خو خېدم. نو ورسته بیا دې ته متوجه شوم چې زه واک واړم اداري کار باندې دل واړم او په اداري بستونو کې پورته بستونو سره ملګي یا پورته بستونو په لاسرول لپاره کار کوم. معنی زه غواړم په اداره کې رئیس یم غواړم په اداره کې بل تر رئیس لوړ کارمند یم. یو وخت چې کانکور راغیم ما انتخاب کو انجینری مې انتخاب کړل خو زی کله کامیاب شوم حتی پانتون ته لام ولاړم. یو وخت چې متوجه کیږم کوم څه سیمه ادب ته کوم څه مقصد او غواړم هغه ته انجینری نه سره سوالای هغه لار او د انجینری لار ډیر سره بیل دي. انجینری مې په خو بیرترالم امتحان ورکړل او د اداره او پالیسی پانځي ترالم اوس اداره او پالیسی پانځي وایم سترڅو کوم سیمه ادب او ما ادب تر باندې بار.
ته همایون نایل په باور که ځوانان په فکر او علاقه او مسلک انتخاب کړي دا ډېر پرمختګ امکان پکې شته. خو کله کمرغان لا یو خاخه بل خاخه ته جرجرالو زی ګټه به ونه کړي.
کچیر ته دوی په خپل مسلک وظیفه وکي خواله بداوي چې په د باندې به چا فشار نوي یعنی هغه د کار له هدينه به خو اتای شي ډیر په اسانۍ به اتای شي پاغه کې زکړی کړی هغه مسلک دی او خود به خود هغه کوم لار چې د تعقیب کړی دا یا انتخاب کړی دا هغه ته ډیر په اسانۍ رسیدای شي اما کنن په مسلک کې یو مسلک کې او وظیفه په بل کې وکړه سبا د شرایط بدليږي تغیرات راځي نو بیا بنه خپل وظیفه ته تلای شي او نه به خپل مسلک کې کار کوي شي نو کدی د څه فکر کوي کوتا فکری کوي چې زبلن یو ځکه چې فرصت را د برابر شوی وظیفه وکم سبب د لوی جنجال د سر مخ وی چې هغه به ونیشي کولای چې په خپل مسلک ته پاسانی باندې بیرته راشي ځکه تغیر بر اغلی یو دا به تجربه نه لري از دکړه خوم چې پریکټس ونه کې یا کارونه کې دی یاد وسی نو په دې اساس باندې بهتره ده چې هر سړی کوشش وکي ډیر کوشش دی دا وکي چې خپل مسلک کې وظیفه وکي او که خپل مسلک کې نوی چې بیا نږدې وي هم خدای د سینیش کې چې ډاکټر راشي د انجینر په ځای کې یا انجینر د ډاکټر په ځای کې یو خدای چې بل چا حق مطلب ک او بل مشکل ده چې خپل غینده ورکی لار ورکی
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې ماسترډی کړی وایي ځوانان مخکې لدی چې یو مسلک انتخاب کړي باید پاره ځان خمولا کړي بیا د په هماغه برخه کې زده کړي او کار پیل کړي
زده کون کې خپل مسلک له دولسم ورسته ټاکي په هغه وخت کې والدینو ته دا پکار ده چې پر خپل اولادونو باندې مسلک تحمل نکړي تر څه ځای دی ور باندې پوي هم نه او ضرور هم نه چې بل چاته څوک مسلک وټاکي او په خپل دی متعلمینو لپاره دا ضرور ده چې لځان سره فکر وکوي چې په کوم برخه دی مهارتون لري لکه کوم برخه سره د زړه لګيږي او ترڅنګ دا ډیره ضرور ده چې له هغو کسانو چې دوی د خپل ساحې دي د خپل لیسې فارغین دي خو په بیلابیلو مسلکونو کې مخکې تللی دي دندې لري لغوي سره باید ډیر مشورې وکوي دوی باید په خپل لټه وکړي کسان پیدا کړي او سره خبرې وکړي تر ډیره ځای دي د ځوانانو او هغو کسانو چې مسلکي دي د غوي پر خبرو اتکا وکوي نه دا چې ل والدینو سره ډیر مشورې وکوي یا له هغو کسانو سره چې مسلکي نه دي او له هغه وروسته ځان ته وټاکي چې کومه برخه دی لپاره ضرور ده بیا چې کله دی پانتون ته ځي دا ډیره مهمه ده چې له هغه وخت دی په خپل برخه کې ملګری وټاکي هغه کسانو سره اړیکه ولري چې هغه د خپل برخه متخصصین وي او د کار په ساحه کې عملا کار کوي هغه کسان به دی لپاره لارښود کیږي لار ورته کوي ورزده کوي چې کوم مهارتونه باید دی ترلاسه کړي او په کومه طریقه ترلاسه کړي په دې ډول دی کولای شي ځان ته هم مسلک وټاکي او هم په هغه مسلک کې بیا مخته ولاړ شي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان خپل مسلک پریک دی او په نورو برخو کې کار کوي دا د کار پایلې څه کېدلی شي او د حل لارې څه ده په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم پیمان صاحب که په پایل کې دارته وای چې ولې ځینې ځوانان یو وخت کې په یو برخه کې زده کړې کوي یا کار کوي بیا وروسته په نورو برخو کې کار کوي او خپل مسلک بدلوي
د دې لاملونه کېدای شي مختلف وسی اکثرا د کورنۍ فضا او یا هم چنان د ټولنې فضا د ځوانانو په تصمیم نیونه کې خپل غیظ کولای شي چې ولري کله کله ځوانان خپل د کورنۍ تر فشار لاندې راځي یا چې د ټولنې کې په کورنۍ کې یو خاص تحصیلي رښتې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي او په ټولنې کی خاص تحصیلی رشتو ته احترام ورکول کیږي لکه چې د افغانستان په ټولنه کې ډاکټر یا انجینری ته ډیر زیات احترام ورکول کیږي نو ځوانان فکر کوي په دې خاطر چې زه اوسم کولای خپل کورنۍ خوشاله وساتم یا د چې په ټولنه کې یو موقف ځان ته جوړ کوم نو هغه د دې فضا تر تاثیر لاندې دي او بعد رښتې ځان د پاره انتخابوي چې وروسته بیا کله چې دوی مارکیټ نه وزي پوهیږي چې د رښتې سره د علاقه نه لرم او بیا په بل رښتې کې کار کوي یا په دغه رښتې کې نور تحصیل ته ادامه نه ورکوي بل لامل دا هم کېدلی شي چې ځوانان د کاري مارکیټ په اړه ښه معلومات ونه لري په پانتونو کې یا په خپل په شونځیو کې ځوانان ته داسې فرصتونه نه برابرېږي چې هغه د رښتې په اړه ډیر ښه ځان پوه کړي او دغه رښتې په اړه په مارکیټ کې هم معلومات ولري چې څونه تقاضا سته څونه د کار فرصتونه مساعدي کله کله داس هم کې دی چې یو ځوان په رښتې کې درس وایي خو مارکیټ کې په رښتې کې کار نه وي ځوان په دې خاطر چې غوړي ځان مشغول او مصروف وساتي بل سکتور ته بل رښتې ته د کار فرصتونه ځان ته پیدا کوي. او دا هم کېدای شي چې کړنې او تحقیقونه ثابت کړي چې کله کله پلار او مور خپل اولادونه او هغه رشتو او هغه کارو ته تشویقوي چې په ځواني کې دوی خپل نه دي تر سره کړی او دوی علاقه ور سره و. نو په دې خاطر چې دا دوی په ځای کې دا په اصطلاح موضوع حل سي خپل اولادونه دې رشتې ته تشویقوي. نو دا مختلف عوامل د دې لامل ګرځي چې دا ونان کله کله هغه رشتې ځان ته انتخاب کړي چې اوروسته ونه سي کولای چې په دغه رشته کې کار او تحصیل وکړي.
که چیرې ځوانان په هر برخه کې کار کوي یا خپل مسلک پرېږدي د دې پایلې بسوي.
اول خدا دې چې ځوان د پرمختګ په ډګر کې ستون سره مواجه کیږي. اول کې د دوی تحصیلي رشته دوی د خوښې رښتنې نو دوی نور څېړنو او تحصیل ته په دغه رشته کې دامه نور کی. او دوم کې دوی خپل په داسې وظیفه کې کار کوي چې هغه کې تحصیلي بیکګراوند یا تحصیلي توانایي نه لري نو دوی خپل په هغه وظیفه کې هم پرمختګ نشي کولای. او په عین حال کې کدا غاسي په ټولنه کې دا سیو ګډوډي موجود وی نو خپل په کاری مارکیټ کې هم ستونزې برابرېږي او هغه سکتور هغه رشته هم پرمختګ نشي کولای.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان باید څه وکړي چې په داسې یو برخه کې زده کړي وکړي چې په مغه برخه کې دوی کار وکړي او پرمختګ هم پکې وکړي؟
د حل لارې زما په فکر دا دی چې د مکتب یا د ښوونځي په دوران کې او حتی د پوهنتون په دوره کې ځوانان د پاره د عامه پوهاوی او دغه فرصتونه برابر شي چې ځوانانو فکر کولای چې د رشتي پاکله ځان د پاره معلومات پیدا کړي او شپوسی د هغ رشتي اړتیاوي هم چنان د کاری مارکیټ تقاضا او باندې ځان شپو کړی سي. کله چې دا معلومات ځوانان د پاره په مختلف سټیج کې برابر سي نو ځوانان کولای سي چې په هر وخت کې تر یو ډیره حد شته تصمیم ونیسي. او په عین حال کې په کورنۍ کې هم مثلا ځوانان ته دا فرصت باید ورکړل سي چې هغه په کوم رشته کې چې غواړي علاقه لري هغه کې تحصیل وکړي. زموږ تحصیلي نظام باید یو څه انعطاف پذیري ولري. مثلا په افغانستان کې ځوان کیور یو رشته کې کامیاب شو او یو کال هغه رشته کې یو ژورنالیزم حقوق اقتصاد کې درس وای نسی کولای چې دوم کال کې ځان بل پوینټ ته تبدیل کړي. دا تبدیلی په افغانستان کې ډیر مشکل دی. خو په نور نړۍ کې دا یو ډیر عام او عادي کار دی. ځوانان کولای چې په یو رشته کې دوه کال تحصیل وکړي او بل اخر متوجه شي چې دغه رشته کې نسم کولای دا ما ورکوم یا علاقه ورسره نه لرم یا په دې رشته کې ماته فرصتونه نشته نو هغه کولای شي پس له دوم کال لاړ شي بل رشته ته. نو دا ټول نظام څخه د ټولنیز نظام څخه نیولې تر شونیز نظام پورې او بل اخر په کاری ځای کې باید بعد یې نتافي پروسیجرونه او پالیسيګان باید رامنځته شي چې ځوانان ته فرصت ورکړل شي چې دوی په اسانۍ سره وسی کول خپل رشتې ته تغییر ورکړي او د سینې چې ځوان درې کار ضرور کنه مجبور شي او رشته وایي. حال دا چې د کال په اول کې په دې باندې پوسی وي چې زنور په دې رشتې کې درس نسوم وایلې او باید خپل رشتې ته تغییر ورکړم.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او لخاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی او پوتيره هغه بیزای شوی چې د روسي او سیلابونو د جاری کېدو لامل بیزای شوی خبرې کوو. خاغلی انصاری بحث ته خرغلست.
مننه. هر څه مخې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کډاره تو وایس چې د اوس چې پوزینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بي ځای شوي هم دي، د څومره ستر اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
سرنګش تاسو په جریان کې است. اخیرا کوم واقع ترافیک شو د پروان په ولایت کې د هغه ساعت چې دغه واقع رامنست کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادث او محترم وزارت ته او بیا ورسته محاول کیږي د کډوال چار وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایتو کې د طبي حوادثو له کبله او د ځینو ولایتو مونږ په تیر کلونو کې شاهدانو چې ګنشمیر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبي حوادثو د کابل بيځای سي ویډیو په زین نور ولایت کې جوان کوي.
او انصاری صاحب اوس چې د سیلابونو راغلي په ډیر لس ولایتونو کې یات سبند ډیر لس ولایتونو کې او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي خلک عاجل مرستو ته هم ضرورت لري، په تیر سرپناه ته ډیر سخت ضرورت حتمان هرو مرسته په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړی او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا هم د وزارت دولت د امور حوادث لخوا او بیا ورسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګه هغه فعالیت لري دلته دفاتر لري او په تیر کلونو کې هم زمونږ هیوادوالو ته کومکونه رسول دي. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو هم د کډوالو چارو وزارت لخوا هم د مرستندوی مؤسسات لخوا مونږ کمیټه لرو په نامه د کمیټې ډیریکټ چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناسته کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبي حوادثو او د نامنی لکبره دوی بيځای کېږي، یعنی زمونږ هیوادوال بيځای کېږي، مخه لدین چې دوی کومکونه تر سره کړی باید کډوالو چارو وزارت یعنی د نظارت لاندې او کډوالو چارو وزارت باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې تر سره کیږي د شفاف پتوګه او صادقانه پتوګه دوی ورسیږي.
نو انصاری صاحب دوی وستا ستاسو د خبر درکړی د کومکونه وس چې شروع سوي دی یا پیل سوي؟ آیا کومکونه پیل سوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړل سوی کنه؟
مونږ په جریان کې یاست، په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنشیر ولایت کې او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایتو په سطح باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، مونږ د سرپناه په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بيزاسي زمونږ هیوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغه مستحق دي چې باید ورته یو نمبر یې سمه کوي شل سي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ هم بکه شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس لکبره دغه متوقف شو او اوس هم په 13 هفته کې د یو ان هابیتات اجرایی رئیس سره مناسب درلود، هغه ته متأکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. کچیر دغه پروسه پیل شي په کابل، په هرات، په پروان، په ټول ولایتو کې د بيزاسي هوادوالو ته او زمونږ هوادوال چې افغانستان ته رسنګي هغه ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل کړي.
انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دی، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو لامل بيزای شوی دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتمان وړي بستی دي او عاجل شیان پدې کې دي، پدې کې بس شیان شامل چې دغه مشکلات مرفوس
مونږ په تیر کلونه کې هم شاهدانو چې حتی دوی یعنی زمون هوادوال چې بيزاسي وو د اوبته هم ارتیا دل رود. مونږ په ټولو برخو کې څه چې مو په لاس کې وي د هوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایی ټوکی دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپالی او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر ارتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به تر لاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړي د افغانانو ته او بیا هم هغه متحد او تعهد کړی چې بیا هم کومکونه تر سره کوي، نو امیدوار یو چې دوی کومکونه کړی چې تر سره کوي مخکې دینه باید کډوال چارو وزارت په جریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي دي خلکو ته به ځای شوی او ته د طبي پیښو لامل او آیا تاسو خبر کړی؟
ابتدا سروي کوي او بیا ورسه یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده، اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بې وزلو او مستحق هوادوالو کورنۍ ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید ده چې کم بریا کمیته به نام دی کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی، شخص والی سی دی ولایت مسولیت د کمیته لري، او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملی او استازي هم موجود ده. دغه کمیته د په نام دی کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي، او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی، او کډوالو چار وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کوم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چار وزارت لخوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجب کی.
په تیرو کلونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بیزای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نرسیږي، اړو خلکو ته نرسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو تم ډاټ سده چې دغه مرستې په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې غوي ضرورت ورته لري ورسیږي.
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ چتول چې موږ ته کومکونه نه تر سره کیږي، او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی، او امید لرو او امیدواریو چې هغه کومکونه چې د دوی لارې نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه باید انجام شي چې کومکونه مستحق او بیوزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومک انجام
شي. انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بیزای شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم وسی، نور خلک هم خدای مکړه بیزای سي، نو افغان حکومت خو بخپل هلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او محسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري، یو غوښتنه مغوښتنه ده.
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیر کلونو هم لکه یونیسیار، آی او ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات چې دلته فعالیت درلود، کومکونه ترسره کړي دي، او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه تر سره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي، او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاس ته راسي، او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه تر سره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه تر سره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمون هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي، هغه ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیر مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دې مهربان.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی، ادب دے درج کم زبان درازا خوندی، ادب دے درج کم زبان درازا خوندی،
Thank you. شي گزار دے رسال کی تیراندازا خوندیے گزار دے رسال کی تیراندازا خوندیے ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے I'm not afraid.